Radio.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته ښه راغلاست. نن سه شنبه ده، د 1409 هجری لمریز کال د وری یا حمل 14مه نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د اپریل 3مه نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي. د خبرونه زه احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندوز ولایت چارواکي وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې کورني او بهرني جنګیالي وژل شوي، خو ځینې نورې سرچینې بیا وایي چې په بمبارۍ کې ملکي وګړو ته هم تلفات اوښتي. پر دې سربیره نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه. د خبرونو سرلیکونه: د کندوز امنیه قمندان وایي د دشتیارچی ولسوالۍ پر یوه مدرسه په هوایي حمله کې 9 تنه بهرني جنګیالي وژل شوي دي. د هلمند د ښوونځیو مسمومې شوې زده کوونکې له روغتون څخه رخصت شوې. او په نړیوالو خبرونو کې، د کرملین چارواکي وایي چې د امریکا ولسمشر خپل روس سیال ته امریکا ته د سفر بلنه ورکړې. بشپړ خبرونه: د کندوز امنیه قمندان وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په بمبارۍ کې د اوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. عبدالحمید حمیدی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا هوایي حمله د طالبانو د فراغت پر مراسمو شوې، او ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتي وي. خو د دشتیارچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته وویل چې بمباري د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دیني مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې، او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو دا رد کړې ده چې بمباري د دې ډلې پر غونډې شوې، او ادعا کوي چې په بمبارۍ کې د مدرسې 1.5 زده کوونکي او نور عام خلک وژل شوي او ټپیان دي. په دې اړه تفصیل د خبرونې په دوام کې راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تحمینې جنجوا په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره د دوشنبه ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسلې لا هم پاتې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان سبغت احمدی ازادۍ راډیو ته وویل په کابل کې له پاکستاني پلاوي سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان لوري خبرې تر ډیره د افغانستان پر سوله او هغو مواردو متمرکزې وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همغږي زیاتوي. د ښاغلي احمدي په وینا په دې خبرو کې کوم لوی پرمختګ ونه شو، خو د خبرو پر دوام سلا وشوه. ټاکل شوی چې د راتلونکي جمعې په ورځ د پاکستان د صدراعظم شاهد خاقان عباسي په مشرۍ یو پلاوی کابل ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غني په بلنه سفر وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 تن نجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وې ټولې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوې دي. مسمومې شوې نجونې ډیری د نجونو د لیسې د لسم ټولګي زده کوونکې وې. د هلمند د والي ویان عمر ځواک ازادۍ راډیو ته وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره یو کمیټه ټاکل شوې او تحقیقات دوام لري. هغه د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ وویل چې په دې ورځ د ښوونځي په لابراتوار کې کوم ډول مواد هم سوځول شوي وو.
داسې معلومات کېږي چې هلته کوم لابراتواري سین هم موجود دی چې سیارانو لپاره چې یو خو داسې مواد سوځول شوي چې یا سین هم د دې موادو کومه سره یا سرکې اغېزه پرې کړې ده، که څنګه خو د دې لپاره هم اوس معلومات نهایي شوي او د څېړنې روان دي.
د یادونې وړ ده چې له دې مخکې هم په افغانستان کې په یو شمیر ښځینه ښوونځیو کې د زده کوونکو د مسمومېدو پېښې لیدل شوي چې ډېر کله یې لامل نه دی څرګند شوی. لازده رادیو خبرو نوری در روسیه در بحرانه و چارو وزیر پر متحد و یالاتو او برطانیا تور لگوله چه تیره میاشت پا برطانیا که در اصابو پا فلجون کو کیمیاوی موادو در پخوانی روسی جاسوس در مسموم دو پا قضیه که دروغ او ناسا معلومات خبروی در روسیه در بحرانه و چارو وزیر سرگی لاوروف پرون همدار از ویل چه در مسکاو او لویدیس ترمینز اری که در سره جگره لوقت نهم پا خراب وضعیت کدی در لاوروف در سرگندوانی در روسیه او لویدیز و چارواکو ترمینز در هغو نندره و یاو برخده چه در مارچ پا چلرم نیته در برطانیا پا سالیس بری خار که پر سرگی سکریپال او در هغه پر لور لیولیا لبریت روس ترا پیل شویدی. برطانیا دی امریکا متحد ایالاتو او لشلو زیاتو متحدانو ای پروستیو چورزو که یو نیم سل روسی دیپلوماتان پا دی پیخا دی غبرگون پا توگا لخپلو هیوادونو ایستلی او روسی هم جوابی اقدام کرده. لاوروف پا مسکاو که دی بنگلادش دی بحرنیو چارو لوزیر سر پا گت خبری کنفرانس که ویل دیر کسان باور لری چه او سنای وزیاد دی سره جگره پا پرتلا دیر بد شوی زکه هاگ وقت یو لر اصول او پرزای چلان پا پامکینی ولکی ده. ده کرملین یو جکپورای سلاکار وی ده امریکا ولسمشر دونالد ترامپ ده روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین تا پسپین مانهی که ده لیدن بلا نور کرده. یوری یوشاکف پرون روسی رسانه یو تا وویل ولسمشر ترامپ دا بلنه تیره میاشت پوتین تا په هغه تلیفونی خبرو که ورکړه چې د ولسمشری په انتخاباتو که د بریالی توب مبارکی ورته وویل. د ولسمشر ترامپ د اداره ویاندې سارا ساندرز په یو بیان کې ویلي سپینه ماڼۍ د لیدنې له هغو څو احتمالي ځایونو څخه یوه وه چې د مارچ د شلمې په تلیفوني خبرو کې پرې بحث شوی. د میرمن ساندرز په بیان کې راغلي لکه څرنګه چې ولسمشر د مارچ په شلمه له ولسمشر پوتین سره تر خبرو وروسته خپله تایید کړه په نږدې راتلونکي کې د دواړو خواوو په لیدنه د سپینې ماڼۍ په شمول په څو احتمالي ځایونو بحث وشو. ترامپ او پوتین له متحدو ایالاتو د لسګونه روسي ډیپلوماتانو د ایستو له اعلان څخه شپږ ورځې وروسته دا ټلیفوني خبرې کړي. او کرملین وایي په روسیه کې د یو میلیاردر سوداګر او د هغه د ورور نیول کېدل د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې د حکومت د هڅو یوه برخه ده. کرملین هغه ادعاوې ردوي چې ګنې دا نیونې د سیاسي انګیزو پر بنسټ شوي. زیاودین مګمیدوف چې ساختماني شرکت د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د سالونونو په جوړولو کې برخه لري د هغو بډایو سوداګرو په منځ کې تر ټولو مهم کس ګڼل کېږي چې په وروستیو کلونو کې د روسي څارنوالانو لخوا نیول شوی دی. زیاودین مګمیدوف او ورور یې د روسیې د یوې محکمې په حکم د مارچ په یو دیرشمه نیټه په دولتي بودیجه کې د میلیونونو ډالرو اختلاس په تور ونیول شول. د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو د خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه خپروو. و باوری چه ده کندوز یو شمیر چارواکی وی پا دشتیارچی ولسوالی که پر یوی مدرسی پا هوای حمله که طالب مشران وجل شوی خودزین نور بیا ده ملکی وگرو مرگ جوبلا هم منی
تیارو انداختو که او دیر زیت انداختی پیو که تقریبا ده 500 نفر شاو خاکی با شهیدانی او دستل یو نیم سل نفر شاو خاکی با زخمین داری.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د پاکستان له پلاوي سره په پرونیو خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی خو خبرې به دوام وکړي. په نورو موضوعاتو کې د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالانو پرون په یوه غونډه کې په څو ولایتونو کې د سولې د ټینګښت لپاره له ولسي حرکتونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. او په کندهار کې د هند په مرسته په لوړ معیار د کرکټ یو لوبغاړی پرانیستل شو. نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو. راسره اوسئ. د ازادۍ راډیو نه سهارنۍ خبری مجله اورئ. قدرمنو اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د دې خپرونې لومړۍ موضوع ته. د کندوز د امنیت قمندان وایي په دشتیارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوه غونډه په شوې بمبارۍ کې د اوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي دي او یو شمېر نور ټپیان دي. د کندوز د امنیت قمندان عبدالحمید حمیدی هغه راپورونه رد کړل چې ګنې دا بمباري د یوې دینی مدرسې د فراغت پر مراسمو شوې او ویې ویل هدف د طالب مشرانو غونډه وه چې ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله پکې اوښتي وي. ښاغلي حمیدی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل دا چې په سیمه کې د ماښام لخوا ټلیفوني شبکې بندیږي نو د مرګ ژوبلې دقیق معلومات نه لري، خو د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ دی ویلی شي چې جکپوري طالب قمندانان هلته وژل شوي دي. د کوټې د شورا یو پلاوی هلته راغلی و، د دوی نښې او بیرغونه هلته و. پر دوی د هوایي ځواک لخوا بمباري شوې چې په پای کې د مخالفینو یو شمیر مشران ووژل شول، چې په دې ډله کې اووه تنه تاجیکي وګړي او دوه پاکستانیان دي. ښایي دا ارقام بدل شي. همداراز د هغې قمندان چې دوی یې سره قطع بولي وژل شوی دی. د طالبانو د منتظره قطعي قمندان، د دوی د دعوت او تنظیم مسؤول، د مالي برخې مشر او د معارف مشر یې هم وژل شوي، نو اکثر کسان چې وژل شوي طالب مشران دي. په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې افغان هوایي ځواک په دشترچې ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو پر یوې غونډې برید وکړ. 15 تنه وسلوال مخالفان یې ووژل او 10 تنه نور یې ټپیان کړل. خو د سیمې یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دا برید د دې ولسوالۍ په دفتانو سیمه کې په یوه دیني مدرسه کې د دستاربندۍ پر محفل شوی او یو نیم سل ملکی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ازادۍ راډیو خبریال اجمل آریان له سیمې راپور راکوي.
د کندز په دشترچي ولسوالۍ کې د افغان هوایي ځواکونو په برید کې وسلوالو مخالفانو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغه ولایت کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکي وایي چې د دوشنبې په ورځ ماسپښین 12 بجې د افغان هوایي ځواکونو د کندز د دشترچي ولسوالۍ د دفرانو په سیمه کې له کوټې څخه د وسلوالو مخالفانو د ورغلي هیئت پر غونډه برید کړی. د پامیر د شلمې فرقې ویان ډګرمن غلام حضرت کریمي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه هوایی برید کې 15 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي. وسلوالو مخالفانو 12 بجې د دشترچي ولسوالۍ د دفتانو په سیمه کې له کوټې څخه ورغلي هیئت سره غونډه درلوده او د افغان هوایي ځواکونو پر دغې غونډې برید کړی او په پایله کې 15 تنه وسلوال مخالفانو وژل شوي او 10 تنه هم ټپیان شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې په وژل شوو کې د وسلوالو مخالفانو مهم کسان مولوي شاهد الله، مولوي بریال، مولوی ممتاز او مولوی زاهد الله هم شامل دي. هغه وای چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی اوښتی. په ورته وخت کې د دشترچي ولسوال نصرالدین سعدي بیوای چې دغه برید د دغه ولسوالۍ د دفترانو په سیمه کې پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر غونډې شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه برید 12 بجې د دفترانو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه شوی او په پایله کې 150 تنه ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او په وژل شوو او ټپیانو کې ملکي وګړي او وسلوال طالبان شامل دي. د ښاغلي سعدي په وینا چې دغه سیمه د وسلوالو مخالفانو تر واک لاندې ده، نو د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه د دقیقو ارقامو راټولول ستونزمن کار دی. خو له دې سره سم یو شمېر خلکو چې د کندوز حوزوي روغتون ته د پیښې له ځای څخه ټپیان را انتقال کړي بیا وایي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې د دستربندۍ پر محفل شوی او په پایله کې 50 تنه ملکي کسان وژل شوي او 150 تنه هم ټپیان شوي دي. د نوموړي ولسوالۍ 2 تنو کسانو چې ټپیان د کندوز حوزوي روغتون ته را انتقال کړي د دغه پیښې په اړه وایي
د ګجر اخونزاده په مدرسه باندې یوه نیمه بجه تیارو انداخت وکړو او ډېر زیات انداختې پې وکړو. تقریبا د 50 نفر شاوخوا کې به شهیدان یو د سل یا یو نیم سل نفر شاوخوا کې به زخمیان لري، شدید زخمیان.
12 بجې وې چې تقریبا 50 نفر شهیدان دي او تقریبا یو نیم سل نفر زخمیان دي چې موږ وخت نیم لار لاړه خپل تر زویم راځي که نور حالات ډېر خراب ده، ډېر بد و. دا دستربندۍ وه قاري صاحبان فارغېدل، نن فارغېدل ورځې وه.
بلخوا زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو مخالفانو ویان معرفي کوي د وسلوالو طالبانو پر مرکز د برید خبر ردوي او زیاتوي چې دغه برید پر یوې دیني مدرسې شوی او په پایله کې 150 تنو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
له کندز نه د ازادي رادیو د خبريال راپور مو اوریده. قدر منو اوریدونکو د یادونه ورده چې د کندز امنیه قومندان له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شپې لپاره په کندز ښار کې ټلیفوني شبکې ډیر ښه کار نه کوي او نن د ورځې په جریان کې د ژمنه وکړه چې د معلوماتو راټولولو سره سم به رسنیو او ازادي رادیو ته د کندز د دې فاجعې په اړه دقیق معلومات ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د سهار وو بجې او 15 دقیقې دي. اوس هم د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کوو. ملالی بشیر د لویدیزو مطبوعاتو مخکتنه کړي.
واشنگتن تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. په لومړي سر کې مقاله لیکي چې تر درو کلونو ځنډ وروسته افغان چارواکو اعلان وکړ چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د اکتوبر میاشتې په 10 نیټه وسی. د مقالې لیکوال ویلي چې دا اعلان شاید د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ احتمالي خبرو ته بله بڼه ورکړي، خو مقاله لیکي چې تر اوسه روښانه نه ده چې د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه ټاکل به د سولې پر لیدلوري څومره اغیز ولري. خو واشنگتن تایمز ورځپاڼې لیکلي چې له حقاني شبکې سره د سولې د خبرو لیدلوري حساس او لانجمن بلل کېږي، ځکه د لیکوال په وینا حقاني شبکې په افغانستان کې پر امریکایي او ناټو ځواکونو د ګڼو حملو مسؤلیت منلی او له اتو کلونو راهیسې د واشنگتن په تور لیست کې د تروریستي ډلې په توګه ثبت شوې ده. نیویارک تایمز ورځپاڼې په افغانستان کې معرف په ځانګړې توګه د نجونو زده کړو ته کتلي دي. د مقالې په لومړیو کې راغلي په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال تر پیل مخکې د پکتیا په لجه منګل ولسوالۍ کې تر 200 زیاتو قومي مشرانو هرې کورنۍ ته ویل هره کورنۍ چې خپل کوچنیان ښوونځي ته نه لیږي باید 15,000 افغانۍ جریمه ورکړي. په مقاله کې راغلي چې له دې سره قومي مشران فکر کوي ناوړه دودونه ښوونځي ته د کوچنیانو د تللو مخه نیسي. د نیویارک تایمز ورځپاڼې د مقالې لیکوال دا ډول خنډونه یاد کړي دي چې پکښې د تاوتریخوالي زیاتېدل، د ښځینه ښوونکو کمی او له ښوونځي لیرېوالی یاد سوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې 3.5 میلیونه کوچنیان په افغانستان کې ښوونځي ته نه ځي او له دغو څخه 50% نجونې دي. د افغانستان د زده کړو وزارت په وینا د افغانستان په ګڼو برخو کې د ناامنۍ او تاوتریخوالي له کبله 15,500 ښوونځي تړلي دي او له دغو ښوونځیو څخه نیمایي ودانۍ نه لري.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون یې په کابل کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې تهمینې جنجوآ په مشرۍ له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې واړه پرمختګونه کړي، خو اساسي مسلې پاتې دي. د افغان چارواکو په وینا دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه دریمه غونډه وه. په دې اړه اجمل اند نور تفصیل اوروي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالې تهمینه جنجوآ په مشرۍ د پاکستان د لوړپوړو ملکي او پوځي چارواکو یو هیئت د دوشنبې په ورځ په کابل کې له افغان چارواکو سره د افغانستان پر سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر نورو همکاریو خبرې کړې. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان مرستیال صبغت احمدی ازادي رادیو ته وویل چې پاکستاني هیئت د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ د افغان هیئت سره د سولې او یووالي لپاره د پاکستان او افغانستان د عمل پر شریک پلان خبرې وکړي. ښاغلی احمدی وویل
ایشومین نشست پلان عمل افغانستان پاکستان برای
ښاغلی احمدی وایي دا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل د پلان په اړه درې مغونډه وه. د پام وړ پرمختګ پکې ونه شو، خو واړه پرمختګونه ترلاسه شوي. اساسي مسایل اوس هم پاتې دي. هیله من یو چې راتلونکي کې به یې په اړه خبرې دوام وکړي. د ښاغلی احمدی په وینا هغه موارد چې لا هم پکې پرمختګ نه دی شوی د سولې خبرې اترې او هغه موارد دي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ د همبستګۍ سبب کیږي. د صبغت احمدی په وینا پرمختګ تر ډیره د خبرو اترو د دوام په برخه کې و. د افغان او پاکستاني چارواکو دا غونډه په داسې حال کې پرته لکوم لوی پرمختګ پاتې رسیږي چې ټاکل شوی د جمعې په ورځ د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی په مشرۍ یو هیئت افغانستان ته سفر وکړي. دا سفر د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغه بلنې پر اساس دی چې د پاکستان صدر اعظم ته د دولت له دولت سره د خبرو لپاره کابل ته د ورتګ بلنه ورکړې وه. د افغانستان اجرائیه رئیس د ویان جاوید فیصل په وینا د سولې او یووالي لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د واشنگتن او اسلام آباد سره په ګډه چمتو شوی او هدف یې دا دی چې پاکستان د سولې خبرو ته د طالبانو په چمتو کولو کې پر دې ډلې خپل نفوذ او اغیز وکاري. ښاغلي فیصل د ازادي راډیو مشال څنګه ته په دې اړه وویل؟
دغه پلان کې عمده موضوعات د افغانستان سوله، له تروریزم سره ګډه مبارزه، د اقتصادي فرصتونو څخه ګټه اخیستل، او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اعتماد سازۍ لپاره د هدفونو همغږي شامله ده. پلان دا دی چې په ګډه سره وتوانېږو چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان همکاري ته تشویق کړی سو.
بلخوا د دوشنبې په ورځ د مرکزي او جنوبي اسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز په راولپنډی کې د پاکستان د پوځ له لوی درستی سره کتلی. دا پاکستان د پاوس مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې د جنرال قمر جاوید باجوال خلی ویلي چې هواد د افغانستان سولې ته ژمن دي. جنرال باجوال خلی دا هم ویل شوی چې هیله مند نور لوري هم په سیمه کې په برابره توګه مثبت رول ولوبوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز د مارچ 23 نیټې په پاکستان کې د دغلطې تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیالي تحمینه جنجوا او د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره هم خبرې کړي. د پاکستاني چارواکو سره د دې لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټي خبرې اترې تر ډیره په دې هیواد کې د ترهګرو د پټن ځایونو په لمن زوړلو او د افغانستان په سوله کې د پاکستان پر همکاري راڅرخي.
خبری مجله اوري
د ازادي راډیو سهارنې خبری مجله اوري. د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنو فعالانو په کابل، هلمند او زابل ولایتونو کې د سولې د ټینګښت په مقصد له ولسی حرکتونو څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. د فعالانو پرون په مزار شریف کې په یو غونډه کې له وسلوالو مخالفینو او نورو وسلوالو ډلو وغوښتل چې د حکومت د سولې له بهیر سره یو ځای شي او په مشروع نظام کې د ګډون لپاره اقدام وکړي.
لا تاسو وسلوالو سره د حکومت د سولې لطرح راوروسته په هیواد کې د سولې د تامینیدو په منظور په کابل، هلمند او زابل ولایتونو کې ولسی حرکتونه پیل شوي دي. په مزار شریف کې هم د سولې په منظور د ولسی حرکتونو د ترسره کېدو د ملاتړ په خاطر د بلخ ولایت اوسیدونکو او د مدني ټولنې لسکونه فعالانو یو اعتراضي غونډه جوړه کړه چې په ترڅ کې له افغان دولت او مخالف وسلوالو څخه یې دوربند غوښتنه وشوه. د بلخ ادبي خوځښت مشر او د یادې غونډې یو تنظیم اونکه زبی الله احساس وی سره لدی چې تیرستان د دیورند پلو له هغه غواړي افغانستان ته راځي او ورانکاري فعالیتونه تر سره کوي، خو حکومت او افغاني طالبان باید د یو بل په وړاندې جګړه بند کړي او سره سوله وکړي. خغله احساس لا نړیواله ټولنه هم غواړي تر څو د ترهګرو امن پټن ځایونه په پاکستان کې لمن سويسي.
موږ له ملګرو ملتونو څخه هیله کوو چې موږ له امریکا څخه دا غوښتنه لرو کاوی واقعا دلته د سولې لپاره کوشش کوي، نو باید اغه ځایونه دوی نور په ګوته کې لکم ځایونه چې په دغه منطقه کې د ناامنۍ د پاره پلانونه جوړیږي او د سیسي جوړیږي.
د سولې په باب لا ولسی حرکتونو څخه د ملاتړ دی غونډه نور غډونوالو هم ناامنۍ د ټول افغانانو مشترک ستونزه وبلله او وایي چې د لمنځوړلو لپاره یې باید افغانان پرته له قومي مسایلو ملي اتحاد خپل کړي. د مزار شریف اوسیدونکو او د مدني ټولنې غړي لا نړیوالې ټولنې غواړي تر څو د تعادل وسلوالو او افغان حکومت د مذاکراتو پیلیدو ته همکاري او ملاتړ زیات کړي. په بلخ کې د خطرناو سازمان مشر عبدالقادر مصباحی پاړه وایي
از جامعه جهانی میخواهیم که از این حرکت مثبتشان حمایت بکنند و نیازمندی اساسی مردم افغانستان صلح است و صلح تنها گزینه است که میتونه مردم افغانستان را به سعادت برسانه و مشکلاتی که حاکم است و ای را از بین ببره.
په افغانستان کې د سولې تامیدو په خاطر له نږدې یوې میاشتې راپدې خوا په مختلفو جنوبي ولایتونو او د هیواد په پلازمینه کابل کې ولسی حرکتونه پیل شوي چې د بلخ ولایت اوسیدونکو هم په هیواد کې د سولې ټینګښت په مقصد له دې حرکتونو ملاتړ وکړ. مجبر رحمان حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
په کندهار کې د هند په مالی مرسته جوړ شوی د کرکټ لوبغالی پرون پرانستل شو. د هند سفیر چې د دې لوبغالی د پرانیستو په مراسمو کې د ګډون لپاره کندهار ته تللی و ژمنه وکړه چې د لوبغالی د پاتې برخې لپاره به 3,60,000 ډالر نور مصرف وکړي. صادق رښتینی راپور راکوي.
د کرکټ دغه لوبغالی د کندهار په عینومینې کې د شاوخوا 2 کلونو په موده کې د هند هیواد لخوا د شاوخوا 1,00,000 ډالر په ارزښت جوړ شوی. د دغه لوبغالی د پرانیستلو پر مهال د هند سفیر منفرد هورا وویل چې هیواد باید د نورو برخو ترڅنګ د ورزش په برخه کې هم خپلې مرستې له افغانانو سره جاري وساتي. نوموړي هیله وښودل چې د دغه لوبغالی په جوړولو سره به افغان لوبغالی پرمختګ وکړي. سفیر وویل چې هیواد یې په کندهار کې د دغه نوي کرکټ لوبغالی سره د 3,60,000 ډالرو نورو مرسته هم کوي. چې په هغه کې به د میلمستون جمنازیم او د نندارچانو د ناستې ځایونه جوړیږي. دی وایي زما هیله دا ده چې دغه لوبغالي سره تاسې ډېر پرمختګ وکړي او تاسې پوهېږئ چې د هندوستان حکومت د دغه لوبغالي سره نور مرسته هم کوي چې په هغه کې به د میلمستون جمنازیم او د نندارچانو د ناستې ځایونه یا ځینې شاملې وي. په دغه مراسمو کې د کندهار والي تورن جنرال زلمی وسام خبرې وکړې او په کندهار کې د هند هیواد له طرفه د جوړ سوي لوبغالي د جوړولو له امله مننه وکړه. د وسا په خبره چې هند د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او تجهیز څخه شروع بیا په هره برخه کې له افغان حکومت سره اوږه په اوږه درېدلې او خپلې مرستې جاري ساتلې. په کندهار کې دا نوی پرانیستل شوی لوبغالی چې د افغانستان په کچه درېیم معیاري لوبغالی بلل کېږي لا هم د جامو بدلولو، اضافي خونو او د نندارچانو د ناستې لپاره نورو زینو ته اړتیا لري.
قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبری مجلې په دوام کې را سره اوسئ. د ژوند رنگونه په زړه پورې محاورې به هم درته وړاندې کړو، خو له هغه مخکې دادی پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د کندز امنیه قمندان عبدالحمید حمیدی وایي په دشترچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه په بمبرۍ کې د وو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او څو نور ټپیان دي. د دشترچی ولسوال نصرالدین سعدي ازادۍ راډیو ته ویل چې بمبرۍ د دې ولسوالۍ د دفتانو سیمې په یوه دینی مدرسه کې پر جوړه شوې غونډه شوې او ملکي خلکو او وسلوالو طالبانو دواړو ته مرګ ژوبله وښتې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی تحمینی جنجواب په مشرۍ له پاکستانی پلاوی سره د دوشنبې ورځې په غونډه کې واړه پرمختګونه شوي، خو اساسي مسایل لا هم پاتې دي او په اړه به خبرې دوام وکړي. د هلمند چارواکي وایي په لشکرګاه کې هغه شاوخوا 40 تنه نجونې زده کوونکې چې مسمومې شوې وي ټولې له درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پر متحدو ایالاتو او برتانیا تور لګولی چې تیره میاشت په برتانیا کې د اصابو په فلجونکي کیمیاوي موادو د پخواني روس جاسوس سرګی سکریپال د مسمومېدو په قضیه کې دروغ او ناسم معلومات خپروي. او د کرملن یو جګپړی سلاکار وایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په سپینه ماڼۍ کې د لیدنې بلنه ورکړې ده.
د ژوند رنگونه
تاسو مونږ راته وای
مینیم
ز دا کړی دکړی درسته ویلای دا
و دولسم پاس کړی دا نو دتی ام اوس خیاتی کوم پنتن نیوټن ور نه کړی دا نو دا تسمینم د خپل ور کما
څنګه مجاره د متاهله واده دکړی
نه نوم زاته ما
هاډی خله څومره وخت کې چې نامزاد شوی
یو کال کې نامزاتی مې
د نجونې چې نامزاد شي د نامزاد له کورنۍ ځینې توقعګان لري مثلا نوروزي مسایلو کې ای دی او برتی دا شیانو کې ځینې رواجونه دي. تاسو د تعلیم یافته نجلې یاستې په دې برخه کې څنګه ځینې خواستې غوینه لري کله کله په ځینې شیان نه ورچوي
نه په خپله دا د نامزاتی نه موږ غواړو ګرځي راتلو سره کوم نه ای دی مې غوښته نه مې نوروزي ته نه غوښته زه خپل یا خسرګنې منې کوم هغه وایم موږ یو واه سرمون لرو زه ټیم ته چې لري ځن دی وکیا هم مته مې راوړې بيجوي مصرف هم ده هغه نه ستو وای چې دا له موې راوړې دا جلبي راوړې دا خپل انسان هم کولای سي لرسي کې د جلبي موې راوړې فومې سره کې نه په ټوکو خاندې و خورې هم دا چې پالک الک لري نه لري اله مشکل ده ورته یا ملک ګوري غریبي دا اوس په افغانستان کې ویني څنګه مشکلات دي کار نسته د غریبي د خلک به پیسې دي هغه په نه نو تر اوسه مې اته مخه کې مې درون مې ټول مته وایو چې دوی موږ یو وسره وایم چې لري منځ کې جوړه کې هم مته د شون مروړې
تاسو په نظر خپل پیغله او ځوانان څومره کولای شي دغه نوړه دودونه په منځ وړل کې رول لوبوي کورنۍ ته قناعت ورکړي د دوی رول څومره ګټه ورته تاسو په نظر
دین مهمه ده در پرڅ کې ونجلې کوشش وکړي خپل نامزه سره کار وکړي او کی او ته ستاسو کار مکه سبا ورځ امه کې 100 روپۍ به ځای مصرف کې امه آینده ته په درد لګي که څه امه مثلا 100 روپۍ یا 100 روپۍ په انداسه و میومتل د قدره قدره دریا میشد که موږ دانه دانه یو نفر 100 روپۍ ټول کې آینده ته په درد لګي اولاد ته خپل ته په داد لګيږي د ته یو انسان وای ته نه انجلی وای ته زنه وسله نه زرمون نه په دې شون د انجلی یو سرمون نه پوره کیږي په دې پوره کیږي چې خوشاله وو سی آزاد وو سی هغه نه قید وو سی او ظلم پیو سی هغه کده کنه هم د آزاد آرام وو سی په اما خسرګنه کې
د ژوند رنگونه او قدر من اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري ازادۍ رادیو د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ورځې دونه خبريږي د مازدیګر په اوو بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي د مازدیګر له وو د سهار تر اوو امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازدیګر تر اوو ازادۍ رادیو اوري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ